د مشال ریډیو اوریدونکو ز بشیر ګواخمو هرکلی کوم. ستړي مشه یو بجه د لوی بجې څخه تر دو په دې ګړې کې به د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان د استازو ترمنځ خبرې جنوبي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو د بمی برید په اړه د رپورټونو تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم درورو. د هغې اداکارې په اړه به هم واورئ چې څرنګه پې خپل پروډوسر تیزاب وشیندل او د دې ژوند یې اور خراب کړ. د ځوانانو غږ خپرونه هم درته لرو. خاول به له اسرارالله مومند څخه خبرونه اورو.
د مهم خبرونو لنډیز. نن د پاکستانی حکومت او طالبانو د سولې کمیټو ترمنځ غونډه کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې څلور پولیسوالا وژل شوي او په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او د خبرونو تفصیل. نن د پاکستاني حکومت او طالبانو د سولې کمیټو ترمنځ غونډه کیږي. د پاکستان د سرکاري ډول مخې د حکومت لخوا طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د جوړې کمیټې مشر عرفان صدیقی وایي دا غیر رسمي غونډه ده چې پکې به د سولې خبرو لپاره راتلونکي کړنلاره ټاکل کیږي. د یادې حکومتي کمیټې یو بل غړي رحیم الله یوسفزی نن په دې اړه مشالې ډوته ویل
که خبرې شروع شوې نو بیا به موږ غواړو چې یو ښه ماحول جوړ شي او په ښه ماحول کې دا خبرې په مخکې ځالې شي. د هغې دپاره بیا ډېر ضروري چې دا جنګ نه کېږي او حملې نه کېږي، ډلبندي وشي او بیا به داسې امکانات پیل شي او رسمي خبرې پیل شي.
بلخو د پاکستان طالبان ویان د بیګا مشال ډوته ویلي چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د سولې په خبرو کې د نه ګډون پرېکړې دوی خفه کړي دي. همداراز د پاکستان ترکین صاحب ګوند مشر عمران خان هم ویلي دي چې هغه نه غواړي د طالبانو لخوا د سولې د کمیټې برخه جوړ شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې څلور پولیسوالا وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د یاد خان پولیس چارواکو مشال ډوته ویلي دي چې دغه پیښه بیګا د مشرقي کراچۍ په ابراهیم حیدري سیمه کې هغه وخت رامخته شوه کله چې وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي حمله وکړه. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پولیسو دغه وژنه د وسلوالو پر ضد په دې ښار کې د عملیاتو غبرګون وبالو.
دی وایي څلور ورځې مخکې په همدې سیمه کې د پولیسو سره په مقابله کې دوه کسان وژل شوي وو. څرګنده خبره ده چې کله موږ په هغې پسې ورپسې یو نه هغوی هم په غبرګون کې پر پولیسو حملې کوي.
بلخوا په همدغه ښار کې په یو بله ورته پیښه کې دوه نور پولیس سرتیري زخمیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې پرون مازدیګر د جنوبي وزیرستان په لاده سیمه کې د پوځي ګاډو په یوه قافله د سړک غاړې په دوه بمي چاودنو کې درې پوځي سرتیري ژوبل شوي دي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې په واشنگټن کې د پینټاګان د مشرانو په ننۍ غونډه کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحث وشي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند جیکر نیپرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون په میاشتو کې نه بلکې په اونیو کې دننه باید لاسلیک شي. نوموړی وایي دا د اونیو خبره ده، د میاشتو نه ده. زه فکر کوم په دې توګه ویلی شو چې دا تړون ډیر نشي ځنډیدلی، ځکه دا ناممکنه ده چې په ناټو کې له خپلو متحدانو یا له امریکایي پوځي قمندانانو څخه وغواړو چې سمدستي پلانونه جوړ کړي. امریکایي چارواکو په تیرو څو میاشتو کې پر ولسمشر حامد کرزي فشار راوړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو پاتې کېدل قانوني کوي لاسلیک کړي خو نه دي بریالي شوي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن غړي او ویاند نادر محسنی په دې اړه پرون مشال ډوته ویل په ولایتونو کې یې د دفترونو د پرانیستو هدف دا دی چې وکولی شي له قانون سره سم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې انتخاباتي فعالیتونه وڅارلی شي. په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن په داسې حال کې خپل دفترونه پرانیزي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمي انتخاباتي کمپاینونه د تیری اتوار ورځې باندې پیل شو. د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف د اتوار په ورځ ویل د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران پر اټومي مسله اخیری جوړجاړي ته رسیدل په راتلونکو شپږو میاشتو کې ممکن دي. ښاغلي ظریف په برلن کې د بهرنیو اړیکو جرمني شورا کې ویل داسې یو موافقه حتی تر دې مخکې هم کېدلی شي. د تهران او نړۍ شپږو تقدر هیوادونو ترمنځ چې پکې امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني شامل دي، د موقتي جوړجاړي له مخې یو تړون ته د رسیدو لپاره 12 میاشتې وخت لري. امریکایي چارواکي وایي په تیرو درې میاشتو کې د لیبیا ټولې کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې راغلي دي چې د لیبیا د سلګونو بمونو او هغو مزایلو زیرمې چې زهرجن ګیس یې انتقالول، په پټه د لیبیایي او امریکایي چارواکو لخوا د جرمني او سویډن په ځانګړې مرسته له منځه وړل شوې دي. په لیبیا کې د کیمیاوي وسلو له منځه وړل په 2004 کال کې د هغه وخت د واکمن مومر قذافي لخوا وروسته له هغې پیل شول چې نوموړي د کیمیاوي وسلو له کنوینشن سره یوځای شو. تاسیل مشال ریو خبرون آوری د شام حکومتی ځواکونو د ګل پرزو په حلب هوایی بمبار کړی دی چې 40 کسان یې وجلی دي. د ګل د ورځې غورځول شوي بمونه بیا هم بیرلی بمونه و چې له هلیکاپټر غورځول شوي دي. د شام د بشر حقوقو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د ګل د ورځې بمباری کې د حلب ښار د حنانو قادی عسکر او مواصلاتو په نومونو سیمې په نښه شوې وي. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن وایي د دې ښار اوسیدونکي د بیرلی بمونو د بریدونو زیاتېدو وروسته په تېښته دي. او اخري خبر دا دی، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کینسر یا سرطان ناروغۍ کچه په ټوله نړۍ کې یو خطرناک حد ته په لوړېدو ده. ډبلیو ایچ او وایي چې یوازې علاج د سرطان مخه نشي نیولی او له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره باید حکومتونه په سم ډول د واکسینو استعمال وکړي او د دې د مخنیوي لپاره د صحت پالیسۍ په پام کې ونیسي. تازه څېړنې ښایي چې په 2012 کال کې د کینسر د نوو پیښو شمیره د کال پر سر شاوخوا 14 میلیونه ته لوړه شوه. دا او تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اردوونکو خبرونه درته اسرار علم مومن وړاندې کړو. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل ورو. د سولې مذاکراتو لړکی باندې د پاکستان د حکومت او د طالبانو استازي خپل منځ کې خبرې کوي. د حکومتي کمیټې استازي رحیم الله یوسفزی وایي سواد کې یو اداکاره وای د پروډوسر په لاس یې پر مخ د تیزاب شیندنې وروسته ژوند ډیر تریخ دی. دا ځوانانو غږ پروګرام کې بواره چې پښتانه ځوانان د خیبر پښتونخوا له حکومت خوشاله دي او کنه.
عمران خان له مطلب کم امیدونه کم دی یو دا غو ناغه پوره نکړل.
ترڅنګ نور ریپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدل شي. د پاکستانی حکومت لخوا طالبان سره د مذاکراتو لپاره جوړې کمیټې ویلي نن بعد د تحریک طالبان لخوا جوړ شوې کمیټې سره خبرې کوي، خو مذاکرات به له کومو شرطونو بغیر کیږي. د دې مذاکراتو په اړه د دواړو خواوو جمعیت علما اسلام فی ډلې، تحریک انصاف ګوند او د پاکستان د وزیر اعظم د بیانونو په اړه دا رپورټ اورو. نن د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت د مذاکراتي کمیټو ترمنځ د سولې خبرو لړکی د یو لایحه عمل جوړولو لپاره د دواړو خواوو لمړی ناسته کیږي. مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړي چې طالبانو خپل استازي مولانا سمیع الحق ته د هغه طالب بندیانو لیست ورکړی چې دوی یې له حکومتي جیلونو خوشې کول غواړي او په نننۍ ناسته کې به پرې خبرې کیږي. خو د حکومت لخوا د مذاکراتو د کمیټې یو غړی رحیم الله یوسفزی نن مشال ریډیو سره خبرو کې د دغه لیست په اړه ویل چې خبرې به بغیر له کوم شرطه کیږي.
دغه لیست نه خو موږ خبر شو د مولانا سمیع الحق د خپل هغه پرونو د خبره کړې و نن بیا کړې ده چې طالبانو یو لیست یو فهرست په اړه کې د هغه د بندیانو نمونه دی او هغه دا غواړي چې دا کسان خوشې کړي شي. خو موږ ته اوس پورې رسمي توګه باندې دا لیست چا نه دی راکړی. چې کله رسمی توګه باندې خبرې شروع شي بیا به طالبانو که سر لیست وي غوښتنې وي هغه به هڅه کوي هغې لاندې کړي. او ما په شان باندې داسې څه شرطونه به نه حکومت څه دي او نه به غواړي چې نور بل شریک شرطونه کېږي خبرو لپاره خبرې به بغیر شرط نه کېږي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا وایي هغه په خپل طالبانو سره د امن مذاکراتو نگرانی کوي. نوموړی پرون لاهور کې خبرلانو ته ویل
تسلی بخشند آزمه
د مذاکراتو بهیر په تسلی سره پر مخ روان دي. موږ د خبرو په کمیټو کې شاملو کسانو قدر کوو. زما خواهش او دعا داده چې دا بهیر وس مخ کې اهم کماوي سره پر مخ ولاړ شي. موږ چې کومه کمیټه جوړه کړي د هغې طالبانو او طالبانو چې کومه کمیټه جوړه کړي موږ یې هرکلی کړي. اوس به دواړه کمیټې د مذاکراتو د عمل پر مخ بیایي. د کورنیو چارو وزیر او زه په ذاتي توګه د دې عمل نگرانی کوم.
طالبانو حکومت سره خبرو لپاره 15 کسه اعلان کړي وو. په دوی کې د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق، د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم او د لال مسجد پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز د هغوی استازیتوب منلی، خو دوه نورو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې یو مشر مفتی کفایت الله د طالبانو نمایندګي کول رد کړي. پرون خبر اعلانو سره خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د دوی تنظیم د خپلو مشرانو غړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته دغه فیصله کړې.
تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات،
تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات، د حکومت حکمت عملی، د کمیټې جوړیدنې او طالبان لخوا د خپل مذاکراتي ډلې د نومونو اعلانولو په اړه مو غور وکړ. د پاکستان وزیر اعظم د مذاکراتو په اړه موږ سره هیڅ خبرې نه دي کړې. زموږ اجلاس کې ټول برخوال په دې متفق دي چې موجوده مذاکراتو کې به جمعیت علماء اسلام د مذاکراتي عمل برخه نه جوړیږي،
مذاکراتي عمل کا حصہ نہیں بنے گی.
د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو لپاره کمیټې په داسې حال کې جوړې او په کار شروع کړي چې لا هم بریدونه او چاودنې نه دی ودرېدلې. تیرو څو ورځو کې سوابۍ کې پولیسو او وسلوالو نښتې کړي. پېښور کې بمی چاودنې شوي او کراچۍ کې هم د بې امنۍ پېښې دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان د استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره نن خبرې کیږي. د پاکستانی حکومت لخوا د جوړ شوی کمیټې یو غړی رحیم الله یوسفزی وایي چې دوی به کوشش کوي چې دا خبرې پر مخ کې لاړ شي او تر همدغه ځای پورې پاتې نه شي. د نوموړي سره ما بشیر ګواښ مرکه کړې. راځئ چې دا واورو. رحیم الله صاحب، ډیر خلک داسې وایي چې دا خبرې سې د وخت ضایع کول دي، ځکه چې پخوا هم د دوی په وینا خبرې شوې خو څه نتیجه نه ده ورکړې.
خلکو چې کوم شک ته یا توقعات کم دي، دا هم په ځای باندې، ځکه چې مخکې ډېر داسې کوششونه شوي دي او هغه ناکام شوي دي. نو خلک ځکه دا شک کوي چې دې کې پرمختګ کول یا څه پرېکړه کول به ډېر مشکل کار وي. خو زما په خیال باندې دا مطلب نه دی چې خبرې نه دي پکار یا کوشش نه دي پکار. زه خو دا وایم چې تر اخر وخت پورې کوشش پکار دی چې دا مسله د خبرو د لارې حل شي.
رحیم الله صاحب، خلک د مذاکراتو د کامیابۍ په اړه ځکه شکونه لري چې حکومت په خپله ویلي چې د څلوېښتو په خواوشا کې وسلوالې ډلې موجودې دي، نو تاسې به د چا سره خبرې کوئ؟ د چاودنو او بریدونو لړۍ خو هم نه ده ودرېدلې.
فعلاً خو لا بس بندن ده شوی، خبری ندی پیل شوی. نوز خو اغزور حالات چی، یعنی مخ که دغا طالبان و عملی هم که دلی و بیا فوج هم دو خلاف عملیات کول، نو آغی صورت حال که لاسه بدون نگر آغلی دا خو چی کلا فیصله وشی چی بس بندی وشلا، نو بیا با دوان و فریقو یو امتحان شروع شی چی اغا دس بنده مانی عمل کئی او که نکئی، او دا اس حملی کی گی او مختلف دلی داری زمداری قبلی دما په شل باندې دا حمله هم روانې دي او فوجي عملیات هم کېږي. نو دغه خمه هول د خبرو لپاره نه پیدا کېږي.
نو رحیم الله صاحب، ستاسې اولنۍ ترجیح به څه؟ اول به د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د ډزبندۍ کولو کوشش کوي که نه څه نور ګامونه باخلي؟
اول خو دا کوشش دی چې دوی سره د خبرې شروع شي. که خبرې شروع شي نو بیا به موږ غواړو چې یو ښه ماحول جوړ شي او په ښه ماحول کښې دا خبرې په مخ کښې ځالې شي. د هغې دپاره بیا ډېر ضروري چې دا جنګ نه کېږي او حملې نه کېږي، ډزبندي وشي. ډزبندۍ باندې که اتفاق راغی نو دې سره به ما په خیال باندې ډېره ګټوره به وي او بیا به داسې امکانات پیل شي او رسمي خبرې پیل شي. نو اوس ونه چې داسې کار به وشي او که نه، او طالبان به څه غواړي په اول کښې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوري. کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو په یو گاڑی حمله کړې چې لوجی څلور پولیس والا وژل شو. دلته په یو بل ورته په کې دوه نور پولیس زخمین شوی هم دي. د رستو کې کراچۍ کې په امنیتي ځواکونو حمله زیات شوې دي چې په نتیجه کې د پولیسو په شمول یو شمېر افسران هم وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل دی رپورت کې اورو.
پیخه د مشرقي کراچۍ په ابراهيم هيدري سیمه کې د ګل او نهه په منځنۍ شپه مخه تا راغلي ده. د سیمه پولیس مشر امان الله مروت مشال رډيو ته ویلي د دوی د تانې غاړې په سیمه کې په غزمو چې څلور یا د دینه زیات وسلوالو پر ډزې وکړې. د هغه په خبره د دې حمله لکبله څلور پولیس والا وجل شوې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات لرسنیو سره په خبرو کې د پولیسو وجنا د شرخوخو په ضد په خار کې د عملیاتو خبرګون وبللو. دی وایي څلور ورځې مخکې په همدې سیمه کې د پولیسو سره په مقابله کې دوه کسان وجل شوي وو. کوم کسان چې وجل شوي وو دوی د یوې مشهورې وسلوالې ډلې غړي وو. څرګنده خبره ده چې کله موږ په هغې پسې ورپسې یو نه هغوی هم په خبرګون کې پر پولیسو حمله کوي. شاهد حیات زیاته کړه د دې هر څه باوجود به پولیس په ښار کې د امنیت خرابونکو په ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. بلې خواته د کراچۍ ښار په هبرې ور سړک تیره شپه وسلوالو د پولیسو پر یوه پوستا حمله کړې چې له امله یې دوه پولیس سرتیري جوبل شوي دي. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. په تیرو لسو ورځو کې دا اووم ځل دی چې امنیتي ځواکونه په ورته حملو کې په نښه کېږي. پولیس چارواکي وایي په تیرو درې دېرش ورځو کې یو دېرش پولیس سرتیري د ښار په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. په کراچۍ کې پر امنیتي سرتیرو د یو شمېر حملو پړې وسلوالو طالبانو منلي خو د بېګانۍ پېښې پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستلې. ابراهیم هیدری د کراچۍ ښار په ختیځه برخه کې واقع پسمانده سیمه ده. په دې سیمه کې د سیندیانو او بلوچانو تر څنګ ګڼ شمېر پښتانه هم ژوند کوي.
په کراچۍ کې مو واوریدل چې د غلطه په پولیسو باندې حمله شوې ده او څلور پولیس والا وژل شوي دي. هلته په جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو باندې د سړک غاړې بمی چاودنې شوي چې درې زخمیان کړي دي. په دې هکله به دغه رپورټ وورو.
د امنیتی فورسز چارواکو مشال ریډیو تر لژلی یو برېښنایي لیک ش پخلای کړی دی چې د دریم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمه لداخ ش مازیګر مال څلور بجې د سړک په غاړې په مځکه کښې خوندي دوه بمونه هغه وخت وچاودېدل چې کله په دا سیمه کښې د پوځي سرتیریو د ګاډیو بهیر تېرېده. دې چارواکیو زیاته کړې ده چې د چاودېدنو په نتیجه کښې په ګاډیو کښې سواره درې سرتیري پر ارژلي او یو ګاډی ته لږکې نقصان ورسېده. پر ارژلي سرتیري سمدستي نږدې پوځي اسپتال ته ولېږدول شول. په برېښنایي لیک کښې دا نه دي وښولې شوي چې د پر ارژلیو سرتیریو حالت څه رنګ دی. دا دې هم یادوي چې تېره ورځ د دې نه مخښې د قطبي وزیرستان په سیمو خړ کمر او کلنجر پورټ سره نږدې هم د امنیتي فورسز د ګاډیو ګوشې ګوشې بهیرونو ته په مځکه کښې خوندي بمونه هم ورچاودېدلي وو چې پکښې ملي ځانی ځان شوی نه وم. د دې ټولو پېښو پړه تر اوسه پورې لا چا هم قبوله کړې نه ده. په بل پلو دا هم د ذکر وړ ده چې د بمی چاودنو په دغي رنګ پېښې په داسې وخت ښې مخې ته راغللې چې حکومتي چارواکي او طالبان د روغې جوړې په سرني کوششونو لګیا او دغې مقصد ته دوام ورکولو دپاره یې د مذاکراتي کمیټیانو اعلانونه هم کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ نه ساته خبرونه اوري. بیګا د شپې نه وخته د نامعلوم وسلوالو لخوا د الکانو یو سرکاري پرایمري سکول په کوزه مومندو کې په کونړه کالنۍ کې چې الوزول شوی دی. دې سکول کې د سیمې تر شپېتو پورې ماشومانو زده کړې کولې. له دې وړاندې هم په مومندو کې دغسې سکولونه وران کړل شوي وو.
زمون همکار په رپورت لري.
بیگا د شپې ناوخته نامعلومو وسلوالو د کوزو محمود ایجنسۍ سره تړلې د تنازع ښکار 25 ټوکلو په سیمه کوڼه کلونه کې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول په بردو الوزولې. ولې په دغه سکول کې د وسلوالو لخوا په یوه لوټه کې چاودېدونکي توکي نور هم ایښودل شوي وو چې هغه توکي د بم ډسپوزل یونټ غړو ناکاره کړل. په دې سکول کې څومره ماشومانو سبق ویلو؟ دا پوښتنه مو د سکول د مشر استاد ریاض خان نه وکړه.
تقریبا 60 لگبگ تعداد دی موږ سره داخل نه داخل ټوله هغوی د سلور اول نه د اتنا نه د پنځمه پورې موږ سره دا پرایمري سکول دی دا تعداد دی دغه هلکانې سبق ورته ښایي.
د دې سکول د ځمکې مالک او چوکیدار دلبر خان نه مو پوښتل چې دا سکول څه وخت والوزول شو.
موږ په سره ووتو خو تیاره وه، بیا چې کوم دی دې ته راغلو چې موږ ورته موږ دا سکول یې علاقه کړی وو. وخت مې اطلاع وکړله پولیس والا ته چې کوم دی دلته بیا دا بل بیا هم پروت وو. نو یو د شپې د دوه نیمې په باندې دوه بجې دغه شوی وو، بل پل چې کوم دی سهار بیا د پولیس والا خلاص کړ، دا دوه دغه ورته یخې وو.
او په دې چاودېدونکو توکو کې څومره بارودي مواد استعمال شوي وو؟ د تاناسرو کلي اس اچ او کوثر خان مشال ریډیو ته وایي.
دا وړو په دې پنځړیزی پنج کلو ڈبی کی دی ایک دی یو بلاس شو چې هغه لا سکول چې کم دی ډیمیج کړي وو، یو برانډا او یو کمره را پروت او دی بلې ته هو دی. نو بس هغه لمغه بی ډی اس راو غوستې دا هغه بی ډی اس والا وزیر طریقې سره کوزه کچ داغه سیستم له ګولټه غون تکي وایم ته یری دل چې ردی کې دا سیس دی چې لکه موږ لپاره هو دی شوی یره د بی ډی اس سکواډ مطابق دی وی چې تقریبا د 300 کلو بارود پورې دی کې استعمال شوی دی دوانو کې.
وزیر خان دغه کلی وسیدون کړي او هغه وویل چې سکولونه اړنګیدل د غریب اونس لپاره ډیر لوی نقصان دی.
ډیر کوشش نه کړی دی سکول د آبادۍ لپاره، تقریبا کم از کم د لسو کلو نه لګي خو هر چا پیس غم غرض نه وکړي. خو د هغې باوجود به د دې دا کلی ډیر زیات غریب دی. تقریبا مکسیمم دلته 60-70 پورې تعداد د ماشومان وو، نو هغه معمولي حسره و هغه هم بس ختم شو.
نو اوس به د دې سکول ماشومان چیرته زده کړې کوي؟ دا پوښتنه مې د محمود ایجنسۍ د تعلیمي محکمې د مشر سید محمد نه وکړه.
نو هغه دوی ته مونږ ویل چې دا الټرنیټیو بلډینګ دی، حجره د بری کم کې مونږ ولاړ یو. نو که فرض کړه دا دوی د پاره فټ وا موضوع وا، نو په دې کې دوی خپل اکټیویټیز جاری ساتي او که دا نه وا نو موږ سره ټینټون شته دی دا شانتې د ماشومانو د کېناستو لپاره درې دی د پلاسټک.
نن سهار دې سکول ته ماشومان راغلي هم وو، ولې د پولیسو لخوا هغوی د سکول نه منع کړی شو؟ ځکه چې یو چاودېدونکي بارودي لوټه پکې ژوندۍ پرته وه چې هغه وروستو ناکاره کړی شوه. ولې د استادانو او د تعلیمي محکمې د مشر په وینا چې سبا به ماشومان سکول ته راځي او د تعلیم سلسله به یا په خیمه کې او یا د چا په حجره کې جاری ساتي.
اوریدونکو، خیبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د چارواکو نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې دلته د یوم بلدیتي انتخابات وشي. دوی وایي چې اسټابلیشمنت او پولیټیکل چارواکي نه غواړي دلته د بلدیتي انتخاباتو په صورت کې ځایي ولس ته اختیارات ورکړل شي. خو بیا پولیټیکل چارواکي یا انتظامیه وایي دوی ته د پاکستان حکومت په دې اړه کومه پالیسي نه ده ورکړې.
په خیبر جنسای کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران وای چې په قبایلی سیمو کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي. دوی وای چې قبایلی ولس د انتخاباتو ته ډیر اړتیا لري. په خیبر جنسای کې د قومي وطن پارټي او مشر اسد ډوکیټ په دې حق لا مشال ریډیو ته وای
چې دا کم صورتحال په فاټه کې جوړ دی او دا کم مصیبت ته کدی هغه د ملټنسی په والے دی کدی سیاسي بحران په والے دی هغه بنیا ترسو پورے پفاٹا کے قبائلی سیموں کی دا دی لوکل گورنمنٹ حکومت نہیں راغلے دا انتخابات نہیں ہوئی شیوی تراغے پورے لیڈرشپ نے پیدا کی گی ضرورت زیادہ ریچ مقامی حکومتوں انتخابات ہوشی.
دا پاکستان تحریک انصاف گوند یا مشر عبدالرازق وویل چې دغه حق دی قبایلو ته هم ورکړی شي او زر تر زره دی دلته بلدیاتی انتخابات وکړی شي.
قبایلو ته هم دا حقوق ورکړی شي او بلدیاتی الیکشن دا وشي، دلته یونین کونسل جوړ شي. قبایلو ته تر اوسه پر دا پتن لګی چې زمونږ ترقیاتی فنڈ راځي څنګه او هغه لګي څنګه، او بلکې چې بیا ته پولیټیکل یو محرر سره میلاوږي، بیا تحصیلدار یا ای پی اے یا پی اے یا دغه لري خبره چې دوی سره ته میلاوږي، دا یو لویه مسله ده. نو ته به د هغوی نه فنډ څنګه راوباسي، هغه نه معلومات څنګه کړی؟ نو کدل ته بلدیاتی الیکشن وشي او عوام ل خپل پاور ورکاو غوله فنډ ډایرکټ راشي، نو یقینا دا غو زاله به وشي، فنډونه به ډایرکټ راشي، الله آباد دغه پولیټیکل نظامیان یو اختیار خو تر تقسیم شي کنه.
او د جماعت اسلامی پارټۍ یو مشر زرغون شاه هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل
او دا مونږ خو د دې بربرو حمایت کوو چې بلدیاتي انتخابات وشي او دا پکار دي ځکه چې اوس په چینج په ځپلي قبایلي علاقې چې کوم دي په دهشتګرد په حواله سره نور ځپل شوي دي. د دې لپاره دستي پروګرام چې دا یو بهترین به ثابت شي او دا د امن او دغه لپاره به یو اهم قدم وي.
د قومي وطن پارټۍ مشر اسد ډوکیټ زیاته کړه چې دلته استیبلشمنت او پولیټیکل چارواکی نغواړي چې دغه انتخابات تر سره شي.
ټول نسته خند پکې جی استیبلشمنت ته پولیټیکل انتظامیا دا دی چې کې دې ته نه دي تیار چې اختیارات ولست منتقل شي خلکو ته منتقل شي ځکه چې اختیارات چې ولست زید دی په اختیاراتو کې کمای راځي.
خو بیا د خیبر جنسې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وای چې د بلدیاتي انتخاباتو په حق لا چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان حکومت ورته کوم ډول پالیسی ورکړي نو هغه به عملي کوي.
دا چې ان شاء الله دې بارہ کې په فاټېلې باندې کومه پالیسی حکومت پاکستان جوړه کې ان شاء الله اوب خبر ایجنسی کې هم عملي کیږي.
په خیبر ایجنسی کې د الیکشن کمیشن دفتر وای چې دوی ته لا په دې اړه کوم لیکه امر نه دی راغلی او چې دوی ته څو وخت هم امر ورکړی شي نو دوی به ډیر په اسانه دغه انتخابات تر سره کړي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر. اوریدونکو د خبر پښتونخوا حکومت په خپل پیښور کې د هندوانو د مندر لپاره د حفاظتي ګامونو پورته کولو غږ کړی دی، بلکې اعلان یې کړی چې د هندو د دوی په وینا برادرۍ ځایي کسان ګیله کوي چې د صوبې د صحت وزیر دغه انتظام ختم کړی و. دوی وایي چې بې له شکه دوی د دې ملک اقلیت دي، خو هم د نورو خلکو په شان د دې ملک شهریت لري او حقوق هم د نورو خلکو په شان یو برابر باید ورته ورکړل شي. په دې اړه زمونږ همکار نور تفصیل اور.
پېښور کې د 1984 اوسیدونکو هندوان وای تیره هفته په جنډا بازار کې د مندر مخې ته یو پولیس اهلکار وژنې دوی پریشانې سره مخ کړې دي او هم دې لوجه دوی په خپلو پیسو د خپل علاقې حفاظت لپاره حفاظتي ګامونه هم اوچت کړي دي. په دې لړ کې آل پاکستان هندو رائټس موومېنټ چیرمن هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل چې جنډا بازار کې د دوی د برادرۍ خلک ځایي خلکو سره د کلونو راسې ژوند کوي او تر نن ورځ پورې د دواړو ترمنځ څه مسله مخې ته نه دراغلی، خو د مندر د یو حفاظت کوونکی وژنې نه پس دوی اوس د ځان حفاظت لپاره چې کوم اقدامات وجد کړي وو نو د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسف زی د علاقې د یو څو کسانو په وینا هغه حفاظتي اقدامات پولیسو ته د ختمولو حکم ورکړی دی.
هلته مونږ خپل یو کمره جوړ کړه دي سیکورټي اهلکارو لپاره چې بھائی هغوی سیکیور وي، څه وخت هغوی زموږ ډیوټي کوي. او هغه نه علاوه مونږ هغه د خلکو لپاره چې کوم مندر سره نږدې اوسیدونکي دي، آیا هغه مسلمانان دي، هندوان دي که سکان دي، د ټولو سیفګارډ لپاره منگل تھا یہ گیڑ لوگوں نے بولے 30 تاریخ وانے دشپے 11:30-12 بجے شوکت یوسف زئی ہیلتھ منسٹر دل ترالو د یو بدری کسانو په وینا باندې واغه آی جی پی د شپې ټلیفون ورته وکړ د پولیس ته پاره چې کم کمره دا دامه خواکا او چې کم گیټ لګولې دې دامه خواکا دې د وجه نه چې د مونږ جذبات چې زه هم مجرو شو او زمونږ کمیونټی چې ده الته ټول ډیر زیات انسیکیور فیل کوي لګیا دي.
هارون سربدیال د پېښور ضلع انتظامی نه ګیلو کړه چې دوی خپل مسلو په لړ کې د پېښور ضلع انتظامی مشر سره د رابطې هڅه کوي خو ورته وخت نه ورکړی کیږي. کله چې مشال ریډیو د دې مسلې په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اقلیتی چارو مشیر ډاکټر سوران سنگھ سره رابطه وکړه نو دغه وینا و چې په دې لړ کې هندو مذهب مشرانو سره خبرې شوې دي او کوشش شوې ده چې په صلاح دا مسله حل شي او کم تحفظات چې دي هغه هم ختم کړي شي.
زه په دې باندې کمنټس کول نه غواړم ځکه دلته موجود نومه او هغه زمونږ هنربل یو منیسټر دی او دغه حلقه ده نو کېدای شي چې هغه سره داسې صحبت مل شي ځکه کسان مل شي وي هغه ته دغه خبره کړي نو بار کې زه هم چې شوکت صاحب سره به مونږ ممکنو او مونږ پولیس ډپارټمنټ سره به ممکنو او په مشترکه طور باندې او چې صد قوم او صد عوام او صد خلکو په مفاد کې وي هغه فیصله به د پی ټی آی ګورنمنت کوي. جی
د جنډا بازار د مندر انتظام ساتلو کمیټې جنرل سیکرټری شکیل چندر ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې تیرې هفته په خلا وجه هغوی خپل سیکیورټی لا فکرمند دي. خدایي کوشش دی چې د حفاظت په سلسله کې د علاقې د هر تن رضا شامل شي او دوی به داسې هیڅ قدم نه چتوي د سنه چې ځایي خلکو ته خفګان ورسي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمې ته رسیدلی یو د خبرونو د لنډیز وخت دی د غین روس به تاسو ته نور رپورټونه او مطبوعاتي کتن درورو خو ول بل اسرائیل مومن د خبرونو لنډیز وره
نن د پاکستانی حکومت او طالبانو د سولې کمیټو ترمنځ غونډه کیږي د پاکستان د سرکاري اډو لمخې د حکومت لپاره طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د جوړې کمیټې مشر عرفان صدیقی وایي دا غیر رسمي غونډه ده چې پکې به د سولې خبرو لپاره راتلونکي کړنلارې ټاکل کیږي د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې څلور پولیس والا وژل شوي او نور جوبل شوي دي د یادخار پولیس چارواکو مشال ورو ته ویلي دي چې دغه پیښه بیګا د مشرقي کراچۍ په ابراهیم حیدري سیمه کې هغه وخت رامخته شوه کله چې وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي حمله وکړه د یو بل خبر له مخې پرون مازدیګر د جنوبي وزستان په لده سیمه کې د پوځي ګاډو په یو قافله د سړک غاړې په دوه بمي چاودنو کې درې پوځي سرتیري جوبل شوي دي اوبام کې دا چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي ټاکل شوی چې په واشنگتن کې د پینټاګان د مشرانو پر نه غونډه کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحث وشي په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د افغانستان په څلور ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي د ایران د بنوچارو وزیر جواد ظریف د اتوار پر زویل د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران پر اټومي مسله اخیری جوړجاړي ته رسیدل پراتلون کوشپګو مېشتو کې ممکن دي او د شام حکومتي ځواکونو د ګل پورزو په هله په هوایی بمبار کړي چې اتلس کسان یې وجلې دي له عراق څخه راپورونه وایي چې په بغداد او خوشا سیمو کې د موټر بمی چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي دي په بغداد کې د نن ورځې ښار په څنډو کې د ګل پورزو اووه موټری بمی چاودنې وشوې چې لږ تر لږه نولس کسان یې وژل
ل اسرائیل مومنت خمو د خبرونو لنډیز او ریډیوونکو اوس به زموږ همکاران تاسو ته د پاکستان د زینو رسپانو د اداري غټي کې همدار از د دوه نړیوالو مطبوعاتو غټي برخه دروړي
جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې چې حکومت او طالبان ترمنځ تر اوسه پورې د مذاکراتو لپاره سمره پرمختګ شوی دی نو دا غي نه معلومیږي چې دواړه ډلې نیک نیتي سره لګیا دي خو محتاط هم دي او هم دغه وجدا چې مذاکراتي عمل پر روان دي اداري وړاندې کې حکومت طالبانو سره رابطې لپاره غیر سیاسي خلکو کمیټې جوړ کړه کوم چې طالبانو ته منظور هم ده او دغه رنګ د دې په جواب کې طالبانو هم د عالمانو او سیاستدانانو یو سیاسي کمیټې جوړ کړه خو د دې کمیټې ځینې خلک وایي چې په دې کمیټې کې شامل شو او کنه ادارې زیاتوي طالبانو سیاسي کمیټي مینډیټ تر اوسه پورې واضح نه دي خو ځینې اطلاعاتو نه ظاهريږي چې دا کمیټي به یو طرف ته د طالبانو شرطونه معلوموي او حکومتي کمیټه پورې برسوي او بیا به حکومت او طالبانو ترمنځ د اتفاقي رائے بنیادونه لټوي نو که دا سوي دا به ډیر اوږد عمل وي د سم مکمل دو کې بچي ډیر وخت لګي او کدي دوران یو معمولی غلطي هم دواړو ډول ترمنځ راغله نو خپل منسي اتفاق ماحول خرابې دي شي ادارې وایي دا هم نظر کې ساتل پکار ده چې قبایلی سیمو اولس د یو مشکل وخت نتیریږي او اغي د خپل ځان او مال حفاظت غواړي د سې یقیني جوړول لپاره د دې مذاکراتو کامیابی ضروری ده اداري اخیره کلی کې مذاکراتو کامیابی لپاره ضروری ده چې حکومت په هر مرحله کې اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې اخلي ځکه چې د ملک امن او امان لپاره اتحاد او اتفاق دا وخت ډیر زیات ضروری دی ایکسپریس رسپانه خپل اداري کلی کې ملک ته د 1300 کالو راسي د توانای د بحران مخه ده او وخت یې دوه سره پدې کې نور کمواله هم را روان دي اداري مخ کلی کې موجوده حکومت تر اوسه پورې توانای بحران باندې قابو موندل وړومبې ذمہواری ګرځولې و خو تر اوسه پورې د حکومت خبري کاغذونو پورې محدود دي اداري وړاندې لیکي د تر سره د کولینا کبیجدي جوړ کړې شي نو د توانای په بحران کافي حد پورې قابو موندل کې دي شي اداري په وینا شمسي توانای یا د نور توانای نه هم مدد تر لاسه کې دي شي او حکومت د بنگلاديش غوندې د شمسي توانای نه کار اخستې شي او کپ دې توجه ور کړې شو نو د دومره لوی سند چې حکومت په ملک کې انقلاب راوسې شي اداري اخیره کې لیکي کزوانانو ته په دې لړ کې تربيت ور کړې شي نو نه صرف په اغي پر روزګار ولګي بلکې بجلی به هم ترلاسه شي او په کار د چې سکولونو او کالجونو کې د شمسي توانایي په اړه یو خصوصي مضمون هم شامل کړی شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
برطانوی ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې روان د توانایي د بحران موضوع راغستې ده او په اسلام آباد کې د ځینې لوړ پوړو حکومتي چارواکو له خولې زیاتوي چې پاکستان د عربي هیواد قطر سره د مایا ګیس یا ال این جی د درآمد کولو یوې پریکړې ته نږدې شوی دی. د دې پریکړې له مخه پاکستان به د خپل قومي بجلیګر چلولو لپاره هر کال د 2.5 اربو ډالرو مایا ګیس د قطر نه اخلي. سخت کال د ګرمۍ او یخنۍ موسم کې پاکستانی ولس د بجلی او ګیس د کمښت له وجې د سختو ستونزو سره مخ وو. دغه هیواد کاروباري او کارخانه‌داره طبقه هم د توانایي د بحران له وجې سختو مالی ستونزو وځپله. خو د پاکستان د تیلو او قدرتي ګیس وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کال به د پاکستانی ولس د ستونزو اخیری کال وي. پاکستان د ګاونډي هیواد ایران سره هم د ګیس پایپ لاین غځولو په یو منصوبه خبرې اترې کړې وي او د ورځپاڼې په خبره د مالی پنګو د کمښتونو او امریکایي مخالفت له وجې دغه خبرې اترې کوم عملی ګام ته ونه رسېدې. شاهد خاقان عباسي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې منصوبې له مخه پاکستان به د قطر نه هر کال 3.5 میلیونه ټنه مایع ګیس اخلي چې د پاکستان د توانایي د کمښت یوه برخه به پرې پوره کېدای شي. خو د پاکستان د خزانې د وزارت یو پخوانی سلاکار ثاقب شیرانی ورځپاڼې ته وایي چې د دې منصوبې له وجې به پاکستان د بجلیګرونو چلولو لپاره د تیلو د خرچې نه بچ شي او ورته به د تیلو د نه درآمد کولو په لړ کې د زر مبادلې بچت هم وشي. خو د په خبره د توانایي روان بحران په مکمله توګه نشي ختمېدی. بلخو د برتانیې نه خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې سخت کال کېدونکي د ولسم شرایط د ټاکنو د خونړي کمپاین د پیل موضوع راغستې ده او زیاتوي چې د تیر خالي په ورځ د ولسم شرایط د یو امیدوار په کمپاین چلوونکو برید نه معلومیږي چې د ولسم شرایط د ټاکنې به په پورم نه توګه کول د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی ازمیښت وي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره یو لس امیدواران په ټاکنو کې برخه اخلي. دغه ټول نارینه دي. دا به د دغه جنگ د پلي هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوري توګه د اقتدار منتقلي وي. خو د راتلونکي ولسمشر لپاره به تر ټولو لوی چیلنج په دغه هیواد کې امنیت ساتل وي، ځکه چې بهرني ځواکونه به دغه هیواد نه د روان کال تر پایه پورې ووځي. نو بیا به ټوله ذمواري د افغان امنیتي ځواکونو وي. ورځپاڼه لیکي چې راتلونکي ولسمشر ته به دوه ډېرې مهمې مسلې پرتې وي. یوه په دغه هیواد کې وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو بهیر بیا شروع کول او بل په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کول. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه اخیستونکي یو لس واړه امیدواران د دغه هیواد اکثریتي آبادۍ یعنی پښتنو سره تعلق لري او وسلوال هم پښتانه دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بعد دغه هیواد د دفاعي چارواکو سره د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې لا تر اوسه پورې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لا هم نه دی لاسلیک شوی او په دې اړه باندې د کابل او واشنگټن ترمنځ ناندرې دوام لري. له کابل په زموږ همکار رپورټ لري.
په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکي په پرله پسې ډول له افغان ولسمشر احمد کرزي څخه غواړي چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو لانجمن تړون لاسلیک کړي. د اوباما ادارې له 2 میاشتو راهیسې پر ولسمشر کرزي فشار راوړی څو دا تړون چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو پوځي حضور قانوني کوي لاسلیک کړي خو نه دي بریالي شوي. په پام کې ده چې په واشنگټن کې د پنټاګون د مشرانو په نننۍ غونډه کې د دې موضوع په اړه بحث وشي او دا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه جوړیږي. متحد ایالات وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو په مقصد د پلان جوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري، خو افغان ولسمشر له متحدو ایالاتو سره د امنیتي موافقې د لاسلیک لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یو مقام له قوله په راپور کې لیکي چې په پام کې ده په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد هم په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي. ډنفورد په روانه اونۍ کې له واشنگټن څخه لیدنه کوي. د سپینې ماڼۍ یاد شوی مقام وایي چې ولسمشر اوباما لا هم د امنیتي تړون له لاسلیک څخه د ښاغلي کرزي د انکار په وړاندې د ځواب په اړه فکر کوي او څرګنده نه ده چې کله به پریکړه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جیکانی تیر ماښام خبریالانو ته وویل د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون باید سمدستي لاسلیک شي.
This is a matter of weeks, not months.
دا د اونې خبره ده، د میاشتو نه ده. زه فکر کوم په دې توګه ویلې سو چې دا تړون ډېر نه سيزنده دلی، ځکه دا ناممکن ده چې په ناتو کې له خپل متحدانو یا امریکایي پوځي قمندانانو څخه وغواړو چې سمدستي پلانونه جوړ کړي. دا ډېر پیچلی کار دی، او که د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک نه سي، نو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به امکان ونه لري.
پورسته یو نه یکه دا دوهم ځل دی چې ولسمشر اوباما د دفاع وزارت له مشرتابه سره په غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د نږدې دوه اونۍ مخکې هم د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا له غړو سره په دې اړه خبرې وکړې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
اوریدونکو تاسو جمهوریت خبرونه علاوه له مشال ریډیو څخه نور ډېر خبرونه هم لري چې پغې کې ود ځوانانو غږ هم ده. دا خبرونه تاسو له ګروسن شرکو دغه د مخکینه تاسو ته یو رپورت درورو. په سواد کې یو شلکلنه اداکاره شازیه وای چې د هغې پروډوسر په دغه په مخ باندې تیزاب شیندلو، مخکې دغه په وینه دغه کاروبار او ژوند ډېر خو خوسی چې په مخ تیزاب شیندل شوی دی، اوس یې ژوند ډېر تریخ دی. په دې حق له زموږ د همکار رپورټ اورو.
ما سر دونو مینا کې
مینا کو مینا دا څه خبره مکاوا ته خدای په دې دومره لوی کائناتو کې چې تا زما سیم رپاپی اس تر خدای ته پته ده.
د پورتو سی ډی سټیټ د غشل کرنا هنرمند اشازیا چې د 1400 کالو په عمر کې د شوبز دنیا ته په دغه ارمان راغلی و چې یو ورځ به د پورتو نامتو او لوی هنرمند جوړیږي. ولې خبر نه ما چې دغه ارمانونه به په نیمه لار کې خوري اږي شي. دا خبره د نوخار په بو اوسیدونکو هنرمند اشازیا کوي چې سو میاشتې وړاندې پر یو تن تیزاب واچول او د هغې خایسته مخې خراب کړو. شازیا دا وخت په سواد کې د خپل مور سره د خیرات په رقم ورځ شپې سبا کوي. وایي چې په خپل کور کې د ننه د ډرامو یو پروډوسر پر تیزاب واچول چې دوی ته د خپل مزدورۍ رقم غوښتو.
مجھے دب ماں تیزاب واڑ بیا لگا بہو اسپتال سے ضلع عالم لگا التما غیوانا غستما تی ہور لار ایچ اسپتال لگا دی ٹول اسپتال کے زو کر زل چام وانا غستم بیا کمپلیکس اسپتال کے زما داخل ہو شو مسل دا زما دری میں اشتے علاج شو.
شازیہ وای چی دا وقت دیر پا بی وسی سر تیروی کوم خلکو چې به ورسره هغه وخت د دوستۍ او رشتہ داری دعوی او لوزونه کول اوس هغه ټول خلق په شاش شوی دی.
نن چې ما سره دا کې شوې ده نو ارسه او مکه کسان دي مطلب چاته ضرور نه ویلې چاته د پلار نه ویلې مکه کسان دي چې دا زمانہ مخړې یا لکه مطلب چې دا سما او ویني نو مطلب کلار نه بدلې کې بل خاروان شي سو ترين وکم یا سما مجبور ده سم چې مال کر سپې سی را کې ځکه ځان علاج کوم سپیو کوم نو ماته ته سو خبرې کې نو بس ارسه زمانہ مخړې دي.
د هنرمند شازیا مور شمیم وای چې خاون یې ډېر مدوړان دي مړ شوی دی، په خپل مزدوري کړی دا او دغه ماشومې لوی کړی دا. خو د تیزابو اچولو نه وروسته دوی ته لوی تاوان رسیدلی دی. د شازیا علاج اوس هم کېدای شي.
بس مې خدای ته پیښور کې اسلام آباد کې تاسو کړی دی پیسې په ډېرې لګیږي لکه په لکونه پی لګیږي موږ سره دغه خبره زرګونه نشته خپلې روټې ته مریان نن بس نه کېږي چې دی علاج کو علاج کېږي.
د سواد یو پخوانی هنرمند اداکار د سی ډی ډرامو جوړونکو او خرڅونکو حاجی مجبور اساخیل وای چې د پنکارانو د سیمه کې ډېرې ستونزې دي. ولس او حکومت دواړه ورته په ښه نظر نه ګوري او نه مرستې کوي.
یره چې زما خو ډېر زیاته کیږي دا ته خبر پښتون په خلکو نه چې مونږ دې خلکو ته ډېر پسپک نظر باندې ګوري او ډېر لکه مونږ هیڅ حیثیت نشته. تدین له اوچ له کزم غ خلک بیمار شي یا ذاتی یا سنور سه مشکلات او طبي شي نو په دنیا د خدای سره ایسوک په خیبر پختونخوا کې نو حکومت نه زمنګ مشران نو وزیران نو ایسوک زمنګ امرسته نه کوي. په دې هم غړي ګلمن زمنګ داخله ډرامې خو خي ډرامو ولې بدې شي.
نو هنرمند شازیه مور شمی وای چې دوی ته د علاج او مرستو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسف زید د 15 لک روپو اعلان کړو، ولی اوه میاشتې تیرېدو وروسته دوی ته دغه رقم تر دې دمه نه دی میلاو شوی. مشال ریډیو په دغه اړه هڅې وکړې چې د صوبایي وزیر سره تماس ونیسي، ولی رابطه ورسره ونه کړی شوه.
د هغه شل کلن ځوان پښتني اداکاری د ژوند پاړه مور دل چې دغه په نا پروډوسر په تیزاب شیدل او اوس حالت ښه نه ده. اوس د ځوانانو غږ خپرونه دراورو، دا د مشال ریډیو همکار اسرار علم مومن تاسو هر هفته جوړی راځي چې دا ور
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار علم مومن سره
ستړي مشي د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې به واورئ چې پښتانه ځوانان له پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د ځوانانو نماینده جماعت دا به هم کوي څومره مطمئن دي. دا به هم واورئ چې په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه ځوانان څه نظر لري. خو بیا ځینې ځوانان وایي چې دوی امن غواړي
چې بکیم مذاکرات راوندي د حکومت او د طالبانو په منځ کې مذاکرات راوندي د میر د قبایلی علاقې ځوانان چې کینګي هغه میش په ډېر ښه نظر سره ورته کوي.
بیا ځینې ځوانان پر دې عقیده دي چې دوی لره هم څه کول پکار دي. آیا کارپو سره هم خبرې لرو چې و ځوانانو لره څه کول پکار دي؟
ځوانان ځان ته نه چولي چې د یو منزل ته لندلار نی
لمشاله ډو سره اوسې په پاکستان او په خاص توګه خبر پښتونخوا کې ځوانان وایي د تحریک طالبان پاکستان لخوا له حکومت سره د سولې خبرو لپاره په خپل کمیټې کې د تحریک انصاف مشر عمران خان نوم شاملولو سره دوی ډیر مایوسه شوي دي. که څه هم عمران خان ویلي دي چې هغه د طالبانو لخوا د سولې د کمیټې برخه جوړېدل نه غواړي، خو د خبر پښتونخوا ځوانان وایي دوی پاکستان تحریک انصاف ته پر دې وټونه ورکړي وو چې یاد ګوند د بدلون ناره وهلي وه. او عمران خان ویلی وو چې ځوانانو ته به معیاري تعلیم، روزګار او د ژوند نورې جدید اسانتیاوې ورکوي، خو د دوی په خبره په حکومت کې د راتلو وروستو یاد ګوند خپلې ژمنې لا هم نه دي پوره کړې. خو بیا ځینې ځوانان اوس هم له تحریک انصاف د بدلون تمه لري او دوی غواړي چې د سولې د خبرو د لارې دې په قبایلي سیمو کې امن پر ځای کړل شي. په پیښور پوهنتون کې د سوشل ورک څانګې زده کوونکي عدنان مومن وایي که څه هم د او د نورو ملګرو په دې وروستیو انتخاباتو کې تحریک انصاف ته په دې وټونه ورکړي وو چې دوی دا فکر کوو چې عمران خان په غرب کې ژوند تیر کړی، هلته یې زده کړې کړي او دا رنګ نوموړی به په خپلو لیبرل پالیسیو سره د دوی ژوند ښه کړي، خو د په خبره داسې ونه شو.
عمران خان له مطلب کم امیدونه نو کم د یو دغه نو هغه پوره نه کړله. طالبان د مذاکرات خبره را یاد خبره را نو زه خوایم چې لګې دې سره د مذاکرات او د جواز نه پیدا کو، حالانکه چې کم د دهشتګرد همیشه دهشتګرد دي کو هغه څنګه یې خپل من مانیا نه کوي. عمران خان چې کم د باقاعده هغه یو قسم د سپورټ راغلی له مخه لار ورکړي کو پرسته دې سره مذاکرات هم کی ناغیر بعد چې کم دې مو او د مخه روان نسل ته چې کم یو نقصان ورکول شي نو ځوانان په دې باندې مو ډېر خپوي چې ولې روان مستقبل چې کم نه هغه زمو نور هم دار کېدو والے دي چې کم حالت د ځاګه روان دي یا خرابې یو څور ده. نو کې پی کې کې وګورئ نو مطلب زیات تر چې کم نه هغه کې ویج ویج ما خلک دي نو هغه چې کم دې کله د اسلام په نوم باندې دوکه کیږي کله چې کم نه نن په نوم باندې دوکه کیږي نو عمران خان نے تمنگ کم امید کم وغیرہ کڑو
خود شمالی وزیرستان همایون خان وزیر چې دا مهال په پېښور یونیورسيټي کې د جرنالیزم په څانګه کې زده کړې کوي نو موړی وایي عمران خان یا د هغه نور ملګري په قبایلي سیمو کې د مذاکراتو د لارې امن راوستل غواړي نو دوی هرکلی کوي
چې د کوم مذاکرات روان دي د حکومت او د طالبانو حکومت کې کوم مذاکرات روان دي د میر د قبایلي علاقې ځوانان چې کوم دي هغه میر په ډېر ښه نظر سره ورته کوي ځکه چې کتو سره سرچ وکړي نو په ټوله دنیا کې د کلن سب چې کوم قبایلي ځوانان دي په هر سطح باندې میر متاثر شوی د میر خلک متاثر شوی دی نو یقینا نه چې د میر خو ډېر زیات توقعات دي نو میر پدرشن نظر سره ورته کسی وو الله پاک په دربار کې دا رسول کی چې یا رب العالمین دا مذاکرات د قبایلی خطه د پرا او پاکستان د امن او د سلامتی د پرا الله پاک تنات کو
خو همایون وزیر چې د وزیرستان سره تعلق لري له پاکستان حکومت سره ګیله هم کوي او وایي کڅ هم د ترګری هور د دوی په سیمو بل دی خو دې باوجود حکومت د سولې په خبرو کې دوی ته برخه نه دا ورکړي
نو په دې خبره باندې همیشتا یقینا چې د حکومت ما ګیله رو دی می کہ تاسو کچره د طالبونو سره مذاکرات کوي دا یو حقیقت دی چې طالبون ځون ته یو فریق دی خو بیا هو چې هغه په قبایلی علاقې کې د کوم دي مشتري په قبایلی علاقې کې پروت دی نو د حکومت کې پورا دا په چاروا او د طالبونو د پورا دا په چاروا چې موږ مشروع د نیش قبایلی نمائندګون چې کوم دي هغه نظر انداز کړی نه وای فائدہ او دا وای حکومت ته او طالبون ته چې د میر خلک کیندی د میر مشرون چې کیندی هغه د قبایلی علاقې رسم رواج سره او د قبایلی علاقې د جرګې سره بلد دي نو امید مې دا و چې یاره د میر مشرون که په دغه خبره کې شامل وای نو ډېر خړی طرف ته د مذاکرات بولی وای خو بیا هغه چې میر دعا کوي د الله پاک په حضور کې میر دا د وکی چې د میر مشرون نشته میر سره ټول عمر جیتای شوی دی نو که چېرې دا یو جیتای سره وشي او امن روشي
د پېښور پونتون د پښتو څانګې زده کوونکی محمد علمگیر وای ځوانان له پاکستان تر انصافه ډېر خوشاله ندي
عمران خان خو چې په کم فیس باندې خپل لوټ غوښته نو تقریبا پاغه توقعات باندې پورا راغلې دا غو دا ټول جماعت کنه ځوانان خو ډېر زما پورې کم هر کس عمران خان لپاره وټ ورکړی عمران خان لپاره موږ غوښته مو کم چې ځوانانو برته نه دي نه علاوه کم چې د ایجوکیشن سیستم درته نه هغه سیم دل کنو حکومتونو کې چې څنګه نو څه تبدیلی سو کینه او نو څه بل دسی یو دسی سیزینی چې هغه غونې د دوی ډیفرنت د نورو نه دلته چې کم د عمران خان کم کسان دي کم نو خپل هم د عمران خان ځان نه کی خبر چې دا غوسه منشور دی هغه څه کوي او څه نه کوي لکه دلته خپل چې کم کسان دي نو هغه هم د دینه دي خبر چې ګونې د زموږ پارټۍ کې سره روان دي څه کیږي څه نه کیږي هغه خپل دومره کنفیوز دي نو عام خلک او عام چا چوټر کړی نو هغه خو خبر کیدی نه شي کنه په یو څیز کې نه لکه د صدامن ساسار موندلی شي بالکل هغه زړه په زړه ده نه چې حالات خرابېدو سره روان دي خو کېدو سره تړلی روان
همدارا څرګندونه د سوات نیلم ابرار هم کوي او وایي چې تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا حکومتي غړو له دوی سره رابطه قدرې هم نه ده کړې خو دې په خبره دوی بیا هم له حکومت ته تم لري چې رضوانانو لپاره به ضرور څه کوي
عمران خان چې کله راغی نو ټول یوت راځي شو او ټول عمران خان سپورټ کړی دی او ډېر زیاته منډه وهلې جمع پورې ډېره منډه وواله د منځ کمیټې نن سبا چې اوس موږ کمزور نو آی تھنک اوس په یو کال پورې شي د الیکشن الیکشن شو او د یو کال شو ټول اکټیویټیز روان دي خو خلک چې څنګه خلکو نه تاسو کوم په خپل د ژوند د ټول وی چې کوم څه چینج اونې لیدل دلته کې پی کې په لیول باندې او خاص کر سوا چې کوم څه چینج اونې لیدل نو یو څه سره اوس هم لږ ډېر مرسته کوي لږ ډېر خلک داسې دي چې هغوی اوس هم مرسته کوي چې او ډېر بیا هم چینج راغلي بیا هم کم زمونږ چې مشران دي نو هغوی وایي چې زمونږ ګټه ده چې چې موږ دلته ووټ ورکړی دی چې دې هیڅ کارونه نه کوي موږ وایي چې نیکسټ ټایم به موږ بالکل چاته ووټ نه ورکوو
خو نیلم وایي چې یوازې د حکومت نه بلکې د پښتنو پیغلو او ځوانانو هم قصور دی چې د دې په خبره پیغلو او ځوانان په کورونو ناست دي او دا فکر کوي چې حکومت به ولا هر څه کور ته په خپل راوړي
او موږ په خپل نه یو خو چې موږ ووټ ورکړی دی موږ منډه وهل زمونږ اوس هم امید شته دی خامخا څنګه صدقې زمونږ لپاره
په پېښور کې کارپوه خادم حسین وایي که یو خوا په نور نړۍ کې د تهذیب، کلتور، ساینس او اقتصاد په ګډون نورو څانګو کې پرمختګ روان وو، نو بل خوا پاکستانی ټولنه او په خاصه توګه پښتانه ځوانان له دې بې برخې پاتې شوي وو او هغوی په یادو څانګو کې پرمخ تلو لپاره د لنډې لار په تلاش کې وو. نو همداراز کله چې عمران خان د بدلون ناره ووهله، نو ټول ځوانان عمران خان پسې روان شو او دا فکر یې کوو چې د کامیابیو لنډه لار همدا ده او اوس به د دوی ټولې مسلې حل شي. خو د په خبره هغسې ونه شو چې له وجې ځوانان ډېر مایوسه دي.
هغه ځوانان کم ځوانان چې دلکه تاسو تصور کولی شئ چې درې قسمه ځوانان، یو هغه ځوانان چې هغوی ورپسې روان وو تحریک انصاف او عمران خان پسې په خصوصي توګه، او دا تصور کول کوم چې ما تاسو ته وایي، نو هغوی خو ډېر زر د دې خیبر پښتونخوا د حکومت په حواله هم د مایوسۍ ښکار شوي دي. بیا دریم هغه قسمه ځوانان دي چې هغه لږه ډېره سیاسي پوهه لرله، نو هغوی په وخت سره فیصله وکړی شوه او یا خو داسې ده چې د سیاسي هلو ځلو نه ځان جوغاړې ته کړو، او یا بیا داسې ده چې د انتظار چې ګورو چې څه کېږي. او بیا درې قسمه ځوانان داسې دي چې هغه قبایلي دغه سره سوچ سره زیات نږدې دي، نو هغوی دا تصور کوي چې اوس مو یو خبره کړې ده نو ودرېږو به پېږي. یعنې هغوی هم د نن نه غاړې نه داسې تصور کوي چې داسې ممکن نه ده چې اوس دغه صورت مخې ته راشي کوم صورت دپاره چې هغوی احساس کړو. نو عمومي مایوسي او بېګانګي او بېزاري بهرحال د ریاست نه عمره ولاړه شوه او د عمران خان د تحریک انصاف نه عمره ولاړه شوه.
کارپو خادم حسین وایي پښتانه ځوانان د خپلې مسلې دومره اسانه نه ګڼي چې ګین عمران خان یا بل څوک به یې یوازې په ژمنو او خبرو حل کړي. د ده په خبره ځوانانو لره پکار دي چې سخت مهنت وکړي او د خپلو مسلو حل په خپله راوباسي.
ګورئ چې یو خود ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه خبره ده چې د سماجي او د اقتصادي ترقۍ لپاره، د خوشحالۍ لپاره، د امن لپاره یو اسانه لار نشته. او نه دا لار شته چې ذاتی طور یا انفرادي طور څوک په مخ لاړ شي نو ګویا کې سماج کې به خوشحاله راشي، او ګویا کې دا ممکنه ده چې یوازې یوازې ځان له خلک په مخ کې تلی شي، یا یوازې یوازې خلک ځان له مقام سلولی شي، یا یوازې یوازې ځان له خلک خوشحاله او امن سلولی شي. دا سماجي او اجتماعي کار دی. یو خدا خدای خبر باندې پوهېدل ډېر زیات ضروري دي. بیا دویم خبره چې کومه ډېره زیات ضروري ده، داسې هنرونه پیدا کول ډېر ضروري دي چې هغه په هر عمل، هر سیاسي عمل چې کېږي، هر اقتصادي عمل، هر سماجي او کلتوري عمل د هغې مناسب طریقې سره تجزیه کولی شي، ځان له جدا جدا کولی شي سیزونه، او بیا هغه سیزونه مختلف تناسب سره خپلو کې سره ملولی شي چې د سوچ ته یا چې کوم عمل روان دی د هغه عمل جړو ته ورسي، د هغې ویښ ته ورسي، په هغې باندې خبر شي، او دغه عملونه به کومه نتیجه راوړي هغې باندې مخکې نه خبر شي، او هغه شان موقف اختیار کړي، هغه شان لارې ګودري اختیار کړي او په هغه لار روان شي. نو زما خیال چې دا دواړه خبرې تر څو پر چې ځوانان ذهن ته نه چولي چې د یو منزل ته لنډه لار نی، یو صبر ازما محنت او یو پیچیده سوچ نو بهرحال تیریږي، د هغه کرم نو به تیریږي، د هغه انفرادي طور به د هغه محنت نه تیریږي.
خادم حسین زیاتوي باید چې پښتانه ځوانان د خپلې سیمې پر اقتصادي، کلتوري، ساینسي او قومي ستونزو ځان پوه کړي، او بیا د هغې د حل لپاره د لنډو لارو لټولو پر ځای محنت او خواري وکړي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ، او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي، او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي، نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. 2 1 4 2 1. همدې سره خپل قربا اسلام مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.